السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه لانی ساجمل ناورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي. د بلوچستان په چمن خار کې د چاودنې له وجې 8 تنه زخمیان شوي دي او له ایران د خوشي کېدو وروسته د برتانیا د تیلو ټینکر نن دوبۍ ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره رائے اچونه دوام لري. چارواکي وایي د رائے اچونې بهیر وخت یې 2 ساعته نور غځولی چې د ماښام تر 15 بجو پورې به دوام ولري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د معلوماتو له مخې دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9.6 میلیونه کسان رجسټرډ شوي دي چې د پاسه 3 میلیونه پکې ښځې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی ویلي چې د انتخاباتو لپاره 2000 امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د انتخابات د بهرنیو هیوادونو او کورنیو ادارو 1,050,000 څارونکي ساري. بلخوا د افغانستان په جلال آباد، کندهار، کندوز، فراه، کابل، غزنی او بغلان کې د نامنې پیښې شوي دي چې پکې ځینې کسان زخمیان شوي دي. بل لور ته په کابل کې د امریکا سفارتخانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ملاتړ په ټویټر لیکلي چې د مشکلاتو سربیره خلک د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره د رایو مرکزونو ته ورغلي دي. د سفارت په یو بل ټویټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده. پاکستانی چارواکو ویلي نن به له افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان دفاع وزارت ورته د انتخاباتو پر مهال په لنډ نوټس د پولې خلاصولو په اړه خواست کړې وه، نو ځکه په پوله مهمې لارې خلاصوي چې دا شان افغانان د رایې اچونې حق وکاروي. نن د بلوچستان په چمن کې چاودنه شوې ده چې پکې 8 تنه زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د ځایي مشر مولانا حنیف د زخمی کېدو اطلاع هم ده. نن د خیبر پښتونخوا د هنګوز لې په زرګری کې ناسرګنده کسانو په یو برید کې 6 کسان وژلي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او احسان الله مشال ریډیو ته ویل دغه کسان په فلاین کوچ کې له هنګو زرګری نه روان وو چې بخنه غوانم د هنګونه زرګری ته روانو چې ور باندې دسې وشوې. احسان الله زیاته کړه دا پیښه د ذاتی دښمنۍ له وجې شوې ده. د چارواکو په خبره په وژل شوو کې ښځه او ماشوم هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر له هند سره د اټمي جنگ کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وویل مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نور هم خراب شي باید ملګري ملتونه دې لړ کې خپل کردار ولوبوي.
We will fight and when a nuclear armed
موږ به جنگ کوو او چې کله یو اټومي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. د دې اثرات به په ټولو نړۍ وي. نه همدغه وجه ده چې زه دلته دغه خبرې تکراروم. زه تاسو ته دړکنه بلکې خبرداری درکوم، باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
یادې غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی د وینا پر مهال د کشمیر یادونه ونه کړه، خو ویل چې هیواد یې نړۍ ته جګړه نه بلکې امن ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلعیو انتظامي ادارو د لا پیاوړي کولو په اړه د قانوني مسودې منصوریدو پر ضد ډاکټرانو کاربندیز کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې اوس به اولس هم د اسپتالونو په انتظام چلولو کې واک ولري، خو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادي ویان ډاکټر محمد یاسر بیګامشال ریډیو ته وویل چې د دې قانوني مسودې پر ضد د صوبې په ټولو سرکاري اسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه تر نامعلومه مودې پورې کاربندیز وي.
کوشش وکړو چې حکومت مون سره دا خبرې ومني، کنو مدلانو چې حالات نور خرابېږي ذمہ داری حکومت باندې. ډیر لیډرشپ چې کم دی هغه په اسپتالونو کې ایڈمټ دی، په آی سی یو کې، په ډیفرنٹ وارډز کې، ورسره چې کم دی ډیر اریسټډ دی او په مختلف جیلونو کې دي. او هغه مونږ ته وایم نه چې په کم جیل کې دي، یو جیل نه بل ته ټرانسفر کی، بل نه بل ته ټرانسفر کی.
چارواکي وایي د نوي قانون له مخې به د اسپیتالونو د انتظام لپاره د سیمې او ضلع په کچه انتظامي کمیټې هم جوړول شي چې ځایي بلدیاتي استازي به یې غړي وي. ډاکټران دریس لري چې له دې وجې به د صحت په ادارو کې سیاسي مداخلت زیات شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ماحولیتی چارو مبارزې ګریتا تنبرګ په مشرۍ شاوخوا 500,000 کسانو د کینیډا په مونټریال کې مظاهره کړې ده چې موخه یې د آب و هوا بدلون له وجې د ګواښونو لړکې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د هغو ګیسونو ختمول لړکې د زیات کار کولو غوښتنه وه چې د ځمکې د تودوخې سبب کیږي. د سویډن 14 کلنې ګریتا پرون د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو سره هم ولیدل او وروسته یې یوې خبري غونډې ته وویل چې نوموړي د هغو ګیسونو ختمول لړکې کافي کار نه دی کړی چې د ځمکې تودوخې سبب جوړي. سکولونو کالجونو یونیورسټیانو خپل کلاسونه منسوخ کړي وو چې دا شان له سیاسي او قومي مشرانو سره په مظاهره کې زده کوونکي هم برخه واخلي. ګریتا تنبرګ د آب و هوا بدلون پر ضد په هغه احتجاجي تحریک کې یوه نړیواله څیره جوړه شوې ده چې د اقلیمي ناورینو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. د کښتیو د سار ادارې ویبپاڼې ویلي د برتانیې د تیلو ټینکر چې په جولای کې ایران نیولی و د متحده عربي اماراتو د دوبی راشد بندر ته رسیدلی دی. د سټینا امپیرو په نوم دا کښتۍ څه د پاسه 2 میاشتې د ایران په بندر عباس کې ودرول شوې وه. دا کښتۍ پرون روانه شوه او نن سهار د دوبی ساحل ته ورسېده. د کښتۍ د کمپنۍ مشر ایریک هانیل رسنیو ته ویلي د ایران د خوشي کېدو وروسته د ټینکر عمله خوندي ده او لوی جذبې لري. نوموړي زیاته کړه د عملې د غړو خپلو کورونو ته د برتلو لپاره انتظامات شوي دي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 190.50 روپۍ او 192.50 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ او 170.60 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240.40 روپۍ او 240.60 روپۍ، یو سعودي ریال 140.40 روپۍ او 140.60 روپۍ، یو افغاني 1.90 روپۍ او 1.90 روپۍ او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل تر 5 بجو پورې غځول شوی دی. په روانه غړې کې به تازه حال واوري. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټرانو د پولیسو تشدد او صوبایي حکومت د نوي قانون پر ضد کار بندیز اعلان کړی.
د پر امن احتجاج را غوښتی وو چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو چې دنیا ته موږ وایو چې زموږ مطالبات څه دي. او دې نه علاوه پولیسو زموږ 15 نه 30 پورې مرګري بولی دي.
د جنوبی وزیرستان د چګملی سیمې اوسیدونکو په ځای سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف له 3 ورځو راهیسې احتجاجي پرلت ځنډولې. د ارګزو اوسیدونکي شکایت کوي چې د حکومتي ژمنو باوجود په سکولونو کې استادان نه دي تعینات کړل شوی.
تقریبا 2011 نمو لکه کلاو شوی او 2011 په ډیر خاله بد امر غزي کې، یعنی د سکول کې سټاف نشته، مرامت هم د سګاډ واړ دي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای اچولو بهیر تر 5 بجو پورې غځېدلې دی. تاسو په خبرونو کې هم واورېدل دغه بهیر نن سهار له 2 بجو راهیسې پیل شوی دی. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال راتب نوري را سره دا وخت ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشي وایو او معلومات ترې اخلو.
سلامونه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته ورسیږم.
ډیر مننه راتب نوري کراته وایي چې تازه معلومات څه دي. بس د رای اچونو په بهیر ختمېدو کې لږ وخت پاتې دی. دا راته وایي چې څه معلومات یو د رای اچولو وخت ولې غزول شو.
لکه څنګه چې تاسو په ټوله ورځ د دې خبرې پوشش کړی خپل رادیو کې، نو سهار وختي چې خلک رای اچونې ته راغلل شمېرې داسې ډېر نه ویل سوې، لږ وو. نو کرار کرار بیا خلک د امنیت د ټینګښت له ډاډ اخیستو وروسته د کورو څخه ووتل او کرار کرار خپل رای اچونه یې شروع کړل. او بیا دغه کوم رای اچونه چې قرار و د کابل په وخت په درې بجو باندې پای ته ورسیږي، خو د خلکو د شتون له امله د رای اچونې په مرکزونو کې بیا هم دوه ساعته وغځېدل او اوس شل منټ وروسته به د رای اچونې بهیر خلاص سي. خو تر اوسه هم د دې دغه سته امکانات سته چې بیا به هم که چیرې خلک په مرکزونو کې پاتې وي دا بهیر به وغځېږي.
سمه ده. نو راتب نوري که دا معلومات راته راکه اخیری گړی د مشال ریډیو د نن ورځې لپاره، نو مجموعی طور باندې تاسو څه لیدل، انتخاباتو دا بهیر څنګه وو او د رای اچونې چې کوم شرح داغه څنګه وو؟
خو مهمه دا ده چې انتخابات د افغانستان انتخابات له امنیتي ګواښونو سره سره او له سیاسي ترنګلاو سره سره نن دغه سو نن بالاخره انتخابات وسو او خلک راووتل او رای ورکړل. نو په ټوله کې امنیتي پیښې هم د افغانستان په ولایتو کې دغه ګواښونو په موجودیت لږ ویل سوي او د تلفاتو رقم هم لږ دی. یوازې په کندهار کې یوه غټه پیښه وه چې هغه یو ماین د رای اچونې په مرکز کې ځای پورته شوی او شپاړس کسان یې ټپیان کړل. د هغه پرته د افغانستان په هر ولایت کې چې کمې پیښې شوي دي داسې تلفات یې ډېر نه دی چې هغه د دغه د رای اچونې پروسه مختل کړي.
صحیح. او په انتخاباتو کې د رای اچونې پر مهال د نظم و ضبط په اړه راته وایه چې لکه هغه خو څه ستونزه نه وه، خلک پوه وو چې رای څنګه واچول شي او بیا باقاعدګي وه او که څنګه؟
خلک خو تر ډېره حده پوه چې څنګه رای واچوي، خو بیا هم هغه کومه دستګاه یا ډیوایس چې دلته د رای اچونې د ثبت لپاره بایومټریک سیستم کارول کېدی په هغه کې ځینې مشکلات وو او خلکو شکایتونه کول چې هغه بایومټریک دستګاه یا کار نه کوي یا په ځینو ځایو کې چارجونه یې خلاص وو. همدارنګه هغه کم نوملړ د رای ورکوونکو چې نوملړ د ټاکنو د کمیسیون لخوا مخکې تر مخکې جوړ شوی وو په هغه کې هم ځینې مشکلات وو. ځینې خلکو خپل نومونه نه پیدا کولی، ځینې خلکو نومونه ډلیټ شوی وو د هغه نوملړ سره. نو دا رقم ستونزې ډېرې وې نن.
ښه. او د عمومي امنیت په اړه راته که معلومات راکړې چې امنیت څنګه او ټینګ وو، ځکه چې په خبرونو کې موږ وایو چې 2000 پوځیان چې وغه ګمارل شوي وو، نو امنیت څنګه وو؟ تاسو ورته څنګه ګورئ؟
په ټوله کې امنیت د امنیتي ځواکونو او د امنیتي چارواکو په وینا هغه څه چې دوی توقع کوله تر هغه ښه ټینګ نول سوی و. امنیت 2000 افغان امنیتي ځواکونو د دې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت پړه پر غاړه درلو او د هغه نه پرته دېرش زره نور د بزرو هغه کومې پیښو چې سوی ده د کورنیو چارو د امنیتي معین په پکاول دا پیشی دا غوی دا تدابیرو پا پرتلا دیر لرش دی او دا دی توقع نلوار امنیت نیول سی و.
او اخری تا پوست پا دناو کم دا خز و برخا هغه دا توقع سر سموا او کسنگا؟
د ښځو برخه اخیستل په انتخاباتو کې د څار د بنسټونو ځینې اندېښنې هم راپارولې او د هغه تر څنګ د خلکو او د سیاسي چا کسانو هم اندېښنې راپارولې، ځکه چې داسې ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې په ټوله کې د خلکو شمېر کم و خو د ښځو د لاپسې کم و.
ډېره ډېره مننه راتب نوري چې تاسو راسره تازه معلومات شریک کړل. اورېدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې نن ولسمشریز انتخابات روان دي او دغه بهیر به د کابل له وخت سره سم 15 بجو پورې روان وي. او څنګه چې راته راتب نوري وویل، امکان دا هم شته چې که خلک تر هغه وخت پورې هم زیات وي نو امکان شته چې دغه وخت نور هم وغځول شي. خو ګورو وروسته به چې څنګه معلومات راځي تاسو سره به شریک کړو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو سره اوسه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د کشمیر حالات د پاکستان او هند ترمنځ د اټمي جګړې لامل کیدی شي. نوموړي زیاته کړه که جګړه وشي نو اثرات به یې په ټوله نړۍ وي. نوموړي وویل دا ګواښ نه بلکې خبرداری دی. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه، خو یې ویل ترهګري د ټول انسانیت او ټولې نړۍ لپاره یو له غټو چیلنجونو څخه دی. نور تفصیل د اسرار المؤمن نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 20مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر پر سر له هند سره د اټومي جګړې د رامنځته کېدو اندېښنه څرګنده کړي او ویلې دي مخکې له دې چې حالات نور خراب شي ملګرو ملتونه دي د کشمیر د شخړې د حل لپاره خپل رول ولوبوي.
وی ول فایټ اینڈ وین ا نیوکلیئر آرم کنټری فایټس ټو دی اینڈ.
موږ به جنگ کوو او چې کله یو اټومي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. نو همدغه وجه ده چې زه دلته دغه خبرې تکراروم. زه تاسو ته دړکه نه بلکې خبرداری درکوم، باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتي هند مجبوره کړي چې د کشمیر په اړه خپله پالیسي بدله کړي. عمران غونډې ته په وینا کې وویل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لکونو انسانانو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه دي او په خبره یې چې کله دا بندیزونه ختم شي هلته به د وینو سیندونه وبهیږي. عمران خان وویل د هندي وزیر اعظم نریندر مودي دا خبره ناسمه ده چې ګینی د دغه هر څه د کشمیریانو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کړي دي. بلخواته د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه، خو به ویل هیواد یې نړۍ ته جګړه نه ده ورکړې خو بودا یعنی امن یې ورکړې دی.
موږ په سنجیدګۍ سره د ترهګرۍ په تړاو نړیوالو ته خبرداری ورکوو. موږ پر دې عقیده یو چې ترهګري یوازې د یو ملک لپاره نه بلکې د ټول انسانیت او ټول نړۍ لپاره یو له غټو چیلنجونو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ده په خبره اوس وخت راغلی چې له کشمیریانو سره کړې ژمنې پوره کړي. نوموړي زیاته کړه باید د لومړي او سمدستي ګام په توګه باید په کشمیر کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لرې کړل شي. د یادونې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې شوې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغې وروسته راولاړه شوه کله چې هند د اګست پر 15مه د جموں او کشمیر ځانګړی عیني حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل اجنډا درلوده، بجټ یې ټاکو، د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخه مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمېر مظاهرچیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظربند کړل. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده.
دا مشال ریډیو ده.
د لیډی ریډینګ روختون پیښور په دروازه کې د پولیسو او ډاکټرانو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته بیګانه وخته په هنګامي غونډه کې د صوبې ډاکټرانو د ټولې صوبې په هسپتالونو کې د ایمرجنسی خدماتو علاوه د نامعلومه مودې پورې د مکمل کاربندیز فیصله کړې ده. دوی وایي هغوی په هیڅ ډول د هیلت اتارټیانو په نوم نوي قوانین نه مني چې قانوني مسودې یې پرون د خیبر پختونخوا له اسمبلی نه منظوري کړل شوې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
پیښور کې پرون د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاو تریخوالی او په ډاکټرانو د تشدد وروستو بیګا ماسخوتن ناوخته د صوبې د ډاکټرانو او د روغتیا د نوري عملې د مشرانو په غونډه کې په ټوله صوبه کې د نامعلومه مودې پورې د ایمرجنسی د خدماتو نه علاوه په سرکاري هسپتالونو کې د مکمل کاربندیز کولو فیصله شوې ده. د پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ویاند ډاکټر محمد یاسر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ له عمل آئنده دا دی چې تر غیر معینه مدت پورې به زمونږ هسپتالونه آفي بند وي، الیکټرو سروسز به بند وي. کوشش به کوو چې حکومت مونږ سره دا خبرې ومني، که نه مدلانو چې حالات نور خرابېږي ذمه داري حکومت باندې. ډیر لیډرشپ چې کوم دی هغه په اسپتالونو کې ایډمټ دی، په آی سی یو کې، په ډیفرنٹ وارډز کې، ور سره چې کوم دی ډیر اریسټډ دی او په مختلف جیلونو کې دی، او هغه مونږ ته وایم نه چې په کوم جیل کې دی، یو جیل نه بل ته ترانسفر کی، بل نه بل ته ترانسفر کی.
خود ډاکټرانو د احتجاج په غبرګون کې بیا د پېښور ایس ایس پی اپریشن ظهور بابر اپریدی ویلی دی چې په ښار کې دپه 144 لګول شوی وه او په احتجاجونو باندې بندیز و، او ډاکټرانو د روغتیا نور عمله لیډی ریډینګ روغتون ته په زور ورننوتل چې په نتیجه کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د ظهور بابر اپریدی په وینا په دغه انخطه کې اته پولیس والا هم جوبل شوی دی، او پولیسو د روغتیا 15 کارکوونکي نیولی دي چې پکې ډاکټران هم شامل دي. خود ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالواحد بیا مشال ریډیو ته ویلی دي چې د پولیسو لخوا د هغوی تر دیر شو پورې ملګري نیولی شوي دي.
د پر امن احتجاج را غوښتی وو چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو چې دنیا ته موږ وایو چې زموږ مطالبات څه دي. نو پولیس راغلل په موږ باندې شیلینګ وکړو، انسو ګیس شیلینګ وکړو، هغه نه زموږ او دین علاوه لاټی چارج، شدید لاټی چارج وکړو، چې هغه کې زموږ زنانه چې کومې ډاکټرانې دي، نرسز دي، او زموږ فیمیل کولیج دي، هغه هم زخمیانې شوې. او دین علاوه پولیسو زموږ 15 پورې مرګري بولی دي.
په احتجاج راوتلي ډاکټرانو او د روغتیا نورو کارکوونکو بیا روستو تر ماخام پوری د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته خپل احتجاجي لاریون ته دوام ورکړو، او د احتجاجي لاریون پر مهال د سړک د بندولو لوجي په پیښور ښار کې سختي ټریفیکی ستونزې را مخې ته شوې وې. ډاکټران او د روغتیا نور کارکوونکي وایي په هیڅ صورت کې دوی د ضلعي او سیمه ایز هیلث اتارټیانو په نوم نوې نظام نه مني. خو تیره ورځ بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه د سرکاري اسپیټالونو د بندوبست د نوي نظام په اړه قانوني مسوده منزور کړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې د روغتیا د نظام لا پیاوړي کولو لپاره پروند صوبې د اسمبلی څخه د ډي ایچ ای او آر ایچ ای اکټ 2019 په نوم قانوني مسوده منظوره کړې. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشران تور پورې کوي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم هسپتالونه شخصي کول غواړي. د دې نوي منظور شوي قانون مهم ټکي څه دي؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د ډیسټریکټ اینڈ ریجنل هیلث اتارټیز ایکټ 2019 په نوم قانوني مسوده په داسې حال کې منظور کړه چې د صوبې د ډاکټرانو اتحادیو یې پر ضد هسپتالونه تړلي او په احتجاجي مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. د دې قانون مهمې برخې څه دي؟ په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهارد د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر جویریا حیات خان ویل چې دا قانون د ولس او ډاکټرانو دواړو د ګټو پر ضد دی. نوموړی زیاته کړه،
یو خدا دی چې کم سیول سرونټ سټیټس دی د ډاکټرانو، لکه مطلب پوسټ ریټایرمنټ بینیفیټس او جاب سیکیورټی وا هغه دی هر څه ختمه یې لګیا دي. سیکنډ پوینټ په دې کې دا دی چې دیو ډومیسایل بیس ترانسفرز کوي. مونږ چې کم کم ډیسټریکټس نه راغلی یو، بالکل مونږ الته زو الته به صرف کوو. خو تاسو وکتل چې اوس په وزیرستان کې ډاکټر عبدالحنان بلورز کډنپ شوی دی دن دہاڑے. مونږ صرف دا ډیمانډ کوو چې تاسو بے شکه مونږ خپل ډومیسایل بیسډ ایریاز کې لے گئے، خو تاسو انفراسٹرکچر خو الته جوړ کړئ کنه. اوس د ڈی ایچ ای آر ایچ ای په ذریعہ باندې د پیریفری ہسپتالونو هم پرائیویټایزیشن طرف ته دیو موو آن کوي لګیا دي.
د نوی منظور شوی قانون د لاندې بعد د هسپتالونو د انتظام لپاره د سیمې او ضلع په کچه انتظامی کمیټې یا بورډونه جوړول شي چې ځایي بلدیاتي استازي به هم غړي وي. د بونیر ضلع د یو کلی د روغتیا د مرکز مشر ډاکټر سراج کمال وایي چې دې سره به د روغتیا په څانګه کې د سیاسي خلکو مداخلت لا ډیر شي.
دې کې فائدہ رچا پکار ده، دولت پکار ده. دغه غریب سړی دی، دما پلس روپے پرچے باندې کتو، ځکه چې په اسپیټالو کې زموږ سره د دریو سلور دوایانو علاوه زموږ سره په اسپیټالو کې زما پرب قسم دی کوي. د اسپیټال ټیسټونه چې دي هغه د سلو 150 روپو پورې میکسیمم قیمت وو. نن دې کوشش کوي هغه انویسټیګیشن، الټرا ساؤنڈ، ایکس رے هغه د دریو سو د سلور سو د پاسه خيجي پلس روپے پرچی هغه شپېته روپو ته وخت جي. پدې کې به داسې کیږي چې سیاسيات په اسپیټالو ته نیخ پنی غره نه نوځي. والله بالله کبه دې کې دولس زرا برابر فائدې.
بلخوا حکومت ادا کوي چې د دې قانون د عملی کېدو په نتیجه کې بعد روغتیا نظام نور هم پیاوړی شي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله بیگا په فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یو پیغام کې وویل چې اوس به اولس هم د هسپتالونو په انتظام چلولو کې واک لري. نوموړي زیاته کړه،
هیلت کے نظام میں بورڈز بنیں گے جس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی.
د روغتیا په نظام کې به اوس انتظامی بورډونه جوړیږي چې د ولس برخه به پکې وي. د ټولنې لخوا به ایثار کیږي. ټولو ضلعو ته به د روغتیا په مد کې بودیجه ورکول کیږي چې د هغې نه بعد د هرې ضلع هیلت اتارټي د هغه سیمې د روغتیا د نظام ټول ضرورتونه پوره کوي. د روغتیا د وزیر چې کوم واک و هغه مانند د دې قانون د لارې د ضلعو او سیمو د روغتیا ادارو ته ورکړی دی. د یادونې وړ دا چې د دې قانون پر ضد په ټولو صوبه کې د ډاکټرانو د اتحادیو احتجاجي مظاهرې دوام لري او ډاکټرانو د بیړنیو خدمتونو نه بغیر په هسپتالونو کې خپلې ټولې هلې ځلې ودرولې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د جنوبی وزیرستان د چګملی سیمې اوسیدونکو د درې ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي پرله ته چارواکو ځایي انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د راتلونکي شورو دروازې پورې ځنډولې. د دغه سیمې اوسیدونکو په ځایي سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف احتجاج کوو. دوی غوښتنه لري چې د استادانو حاضري د یقیني کړل شي او که داسې نه وي نو خپل ماشومان به بیا سکولونو ته نه لیږي. چارواکو او ځایي انتظامی ورته باور ورکړي چې د دوی دغه مسله به حل کړل شي او د شورو په ورځ به ټول استادان سکولونو کې حاضر وي. لسی مینه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود نور تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان چکمالی سلګونو اوسیدونکو د درو ورځو راسې جاری هغه احتجاجي پرله تر مازیګر د روانې هفتې تر پنځم پورې وځنډاوه چې په کوم کښې د دوی غوښتنه وه چې د سرکاري سکولونو استادان او استادان دې د حاضرۍ پابند کړل شي. دغه غږ اورېدلو او غوښتنه پوره کولو دپاره د سرکار له طرفه څوک ورغلي او سل لاوس کول ورشا په پرلت کښې ناست یو مشر رحمت شاه مسعود نه وار وای
چې کین پرلت نو سوا د مشرونو خلاف چې ازری ماستر مشرونو کوي دا چې د فامینا خلق نو سوا مشرون کشرون ور کی د سکول سکولی نه تا نتل چې نشتا ماستر مشرون څو پر غون په پیرا نه وی می جو جگہ پر د سکول نه بایکاټ وی چې کین احتجاجی پرلت نو سوا د دغنند ریم او روز وا چې په چغمالی نو سی او دغ پرلت نن سرکاری خالی دی دی او ورسره پولیټیکل انتظام یا ملیشه فوجون کرنلون اره دغه ورسره مذاکرات وکړل لیکل ویل کول چې د تینځم ورسته و میز غون ماسترون ماستر ټول درته موجود کوي کچیر موجود نه وي خلک ورته چې دا کیم په دار لګی دلای وي په دغه کین شو بیا پر لا تک دی وای
په دغه مو کې په سولی وزیرستان کې د پولیس فورس مارشل ډی پی او اتکولا وزیر هم موجود و هغه هم د خلکو د غشتنه جایزه
ٹرانسفر کو
چکملی سے دن کو داں جاوا تکڑا چکا دے مقرر ورز پورے دے دوی پوشتنا عمل درآمد و نشا بیا با دوی دے پلتائی و حلو سرا سرا غٹ احتجاج لیارونونا او جلسے ہلا گیا کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه لانی ساجمل نور.
افغانستان کې د ولس مشر انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن د معلوماتو له مخې د انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9.6 میلیونه کسان رجسټرډ شو، چې ستر د پاسه 3 میلیونه پکې خزدي. پاکستانی چارواکو ویلي نن بل افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي. پاکستان د پریکړه په داسې حال کې کړي چې نن په افغانستان کې د ولس مشر انتخابات کېدل. نن د بلوچستان په چمن کې 14 شو ده چې پکې 2 تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. تر اوسه د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلی. هلته د خیبر پختونخوا د هنګوزلي په سرګري کې په 150 کسان وژل شوي او 4 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا د ذاتي دشمنۍ پیښه وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر له هند سره د اټومي جنگ کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د سپتمبر 20 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته ویلي، مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نورم خراب شي، باید ملګري ملتونه دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلع او سیمه ییزو ادارو د لا پیاوړي کولو په اړه د قانوني مسودې منسوبېدو پر ضد ډاکټرانو کاربندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې اوس به ولسم د اسپتالونو په انتظام چلولو کې واک ولري، خو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې د دې قانوني مسودې پر ضد به د صوبې په ټولو سرکاري اسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه تر نامعلومه مودې پورې کاربندیز وي. د ماحولیاتی چارو مبارزې ګریتا تنبرګ په مشرۍ شاوخوا 5 لک کسانو د کینیډا په مونټریال کې مظاهره کړې چې مخې د بوهوا بدلون له وجې د ګواښونو لړکې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د هغو ګیسونو ختمول لړکې د زیات کار کول غوښتنه کول وو چې د ځمکې د تودوخې سبب جوړیږي. او د کښتیو د سار ادارې به پانی ویلي د برتانیا د تیلو ټانکر چې په جولای کې ایران نیولې وو د متحده عربي اماراتو د دوبه راشد بندر ته نن رسیدلې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کول. اوس د پاکستان کورنۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د افغانستان اولس نن د خالیپ ورځ د نوي صدر ټاکنې لپاره رائے اچوي او د لړکې د سرخار کابل په ګډون په ټول ملک کې د امنیت لپاره انتظامات پلی شوي دي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو نه وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات حتمی پړاو ته رسیدلی وو. که امریکا دغه مذاکرات نه په شا شوې نه وي او امن معاهده یې لاسلیک کړې وي، نو نن به خلک په غیر د څويري پولینګ سټېشنو ته روان وي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د مختلفو ملکونو مشرانو او نړیوالو دارو غړو د فشار او گزارشاتو باوجود هند خپل تر انتظام لاندې کشمیر کې کرفیو ختمولو او حالات معمول تر واستو لپاره څه ګامونه ندی پورته کړي او په زائد دفاعي پوزیشن خپلولو هند ورس پورس جارحانه رویه خپلوي او دا وجه دا چې نن په 55 ورځ یې هم په کشمیر کې کرفیو په ځای ساتلی ده. ورسپانه لیکي صدر ټرمپ یو وار بیا د سالیسۍ وړاندیز په کولو سره ویلي دي چې د کشمیر مسله حل کولو لپاره خپل کوششونه به جاري ساتي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې او نریندر مودی سره ملاقات پر مهال د کشمیر مسلې حل په حق لاڅه اونو ویل، نو پراتونکو کې ترې ستم لرل به بیزای وي. پاکستان لپکار دی چې کشمیر مسلې حل لپاره د خپل کوششونه همداشان جاری وساتي. اج ورسپانه په خپل اداري کلی کې خیبر پختونخوا هسپتالونو د ممکنه نجکارۍ په ضد د ډاکټرانو او نورې عملې د هړتال لوجه په پرایویټ کلینیکونو او هسپتالونو کې د مریضانو رش زیات شوه. ورسپانه لیکي صوبایي حکومت لپکار دی چې د پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو په فیسونو او نورو اخراجاتو د نظر وساتی او په ګډه سره دی یو داسې فارموله جوړ کړی چې د معیار او خدماتو پرانا کې د مریضانو نه هغه شان پیسې واخستې شي. د ترڅنګ حکومت دی په صوبه کې ډاکټرانو سره هړتال ختمولو لپاره مذاکرات وکړي، نه چې د زور زبردستۍ نه دی کار اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د واکمنۍ له یو کال پوره کې دروسته دا هیواد د یو نړیوال لوبغاړي په څیر راڅرګند شوی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې جګړو او سیاسي بدلونونو په یو کور کې دوه وروڼه د یو بل مخالف کړي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ویل کیږي چې له هرې تیارې وروسته سبا راځي. همدغه مثال د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دی چې لومړی ورځې ډیر سخت وي، خو اوس داسې ښکاري چې په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې یې لږ هیلې راپارولې دي. د ورځپاڼې په خبر عمران خان غواړي چې ټول اصلاحات یو ځای راولي، که څه هم د اصلاحاتو پر لور سفر ورو او له ستونزو ډک دی او سمدستي به مثبت نتیجې ورنه کړي، خو حرکت پر سم لوري روان دی. ورسپانه زیاتوي د عمران خان د نوي پاکستان ناره که څه هم اوس مهال یو خوب ښکاري خو له دې د ښه تمه کېدای سي ځکه هر څه پر سم لور روان دي. په دې لړ کې که څه هم ځینې کسان ناهیلي سوي او مخالفې سیاسي هواوې راپورته سوي دي خو عمران خان د یو باثبات اقتصاد لرونکي پاکستان لپاره هڅې پیل کړي او هیواد یې په نړۍ کې د یوه اړوند او ذمهوار لوبغاړي په حیث رامخته کړی دی. که چیرې دا حالت پر مخ ولاړ سي نو د نوي پاکستان خوب په حقیقت بدلېدای سي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې جګړو او سیاسي بدلونونو په یوه کور کې دوه ورونه د یو بل مخالف کړي دي. د طالبان په لیک کې جګړه کوونکي 23 کلن المارو رحمان په ویاړ او خوشحالۍ وایي چې د خدای په فضل دوی ګټونکي دي. نوموړي دا خبره تیر پسرلی د بغلان ولایت په پلي خمرې کې په خپل کور کې د غرمې ډوډۍ پر مهال وکړه او زیاته کړه چې طالبان ډېر بریالي سوي دي. په عین وخت کې د هغه بل ورور شفیق الرحمن غصه دی او وایي چې د هغه کشر ورور دوی پرې ایښي او د دوی ډېر یادېږي. نوموړی ټینګار کوي چې دغه ورور د طالبانو د انټرنیټي رسنیو د تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلی دی ځکه هغه له طالبانو سره نږدې نه دی پاتې سوی. د المر رحمان کورنۍ هیڅ هیله نه لري چې نوموړی به د نن ورځې د ولسمشر انتخابات پر مهال بیرته کور ته راستون سي. نوموړی د اوسنیو انتخاباتو خلاف دی او وایي چې دوی څنګه داسې کسانو ته رایه ورکوي چې په جرایمو او درغلیو کې ککړ دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په لانجو هم خبرې شوې. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. سعودي وایي پر ایران باید نړیوال فشار زیات شي خو ایران وایي دا هر به کار نه کوي، د منطق او ډایلاګ نه باید کار واخیستل شي. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی پر رپورټ لري چې نجیب عامر یې درته په پښتو کې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس لیکي سعودي هڅه کوي چې د خپل رقیب هیواد ایران پر ضد په نړۍ کې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او د هغوی اقتصادي سرچینې محدودې کړي سو له دې لارې پرې فشار واچول شي. خو بل پلو تهران وایي دا ډول پالیسي کار نه ورکوي او د کامیابو مذاکراتو امکانات له منځه وړي. د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې وشوه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاسف د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې یو وار بیا د سپتمبر په 14مه نیټه د خپل هیواد د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو په تړاو ایران ملامت کړ. د دغه برید له کبله د سعودي د تیلو پیداوار اغیزمن شوی، د تیلو بیې لوړې شوی او په موقتی ډول د نړۍ د تیلو د پیداوار 6% کم شوی دی. نوموړي وویل دوی ایران له تیرو 40 کلونو راهیسې پیژني چې په وینا یې دغه هیواد د چاودنو، تباهۍ او قتلونو تر شا لاس لري. نوموړي وړاندې وویل د ایران د تروریستي او جارحانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره به دوی د هرې ممکنه لارې نه ګټه پورته کوي. هغه وویل د ایران د اقتصادي سرچینو ودرول به یوه ښه لاره وي چې ورسره د ایراني رژیم لوری بدل کړل شي. سعودي عرب ټینګار کوي چې د هغوی د تیلو پر کارخانو په بریدونو کې ایراني وسله استعمال شوې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته بلنه ورکړه چې د بریدونو ځای ته د پلټون کې ولیږي او خپلې څېړنې وکړي. امریکا، فرانسا، برتانیا او جرمني هم ایران ته د ملامتۍ ګوته نیسي. دغه هیواد د 2013 کال راهیسې د امریکایي بندیزونو سره مخ دی. بل پلو ایران په سخته دغه تورن رد کړي چې ګواکې دوی د سعودي د تیلو پر تنصیباتو د برید تر شا لاس لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل سعودي چې له کومو حربو کار اخلي هغه نور هیڅ هم نشي کولی بې له دې چې د جوړجاړۍ خبرې نورې هم له امکانه لرې کړي. هغه زیاته کړه د فشار اچونې پالیسي پرېږدی او د خبرو اترو او منطق نه کار واخلئ. هغه دا هم وویل چې امریکا هم پر هغوی زیات نه زیات فشار اچوي سو مذاکراتو ته لاره هواره کړي. خو د هغه په وینا لیدل کېږي چې دا پالیسي کار نه ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې لا پسې زیاتېږي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې هله به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي چې امریکا پر ایران لګول شوی ټول بندیزونه لرې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په چمن ښار کې نن په یو بمی چاودنه کې مرګ ژوبلا اوریدلې ده. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لاین دی، ورته ستړي مشوایو او معلومات ترې اخلو.
مننه ملک خور څه غړې لمخه د بلوچستان پر سرحدي شهر چمن کې چې د افغانستان پل ته چیرمه وي هلته پر تاج سړک باندې یو چاودنه شوې ده په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی نائب امیر مولانا محمد انیف ترڅنګ اته نور کسان چې دي هغه زوبل شوي دي یا ټپیان شوي دي. څوک چې د لومړنۍ طبي زیرمو لپاره د سیول هسپتال چمن ته رسول شوي دي دغه وروسته د مولانا محمد انیف چې دي هغه د نور علاج لپاره ځکه چې هغه سخت او شدید ټپي دي د کوچ ته د راوړو هڅه شوې ده. اوس چې کوم اطلاعات راغلي دي غیر مصدقه اطلاعات نو په هغه کې ویل کېږي چې مولانا حنیف خپل ژوند د لاسه ورکړی دی خو د دې خبرې لا تر اوسه تایید نه دی شوی. د پیښې وروسته چې کوم سرحدي عسکر دی پولیس دی هغه د پیښې ځای ته رسیدلی دی او ټوله سیمه نیولې ده. اسیسټنټ کمشنر چمن یاسر اقبال بلوچ هغه د وزای خبریالانو ته ویلي دي چې دا پیښه د مقصد داس په داس وخت کې وسو چې کله مولانا حنیف ته خپل دفتر سره وتی او په موټر کې ورې دي نو د دې موټر ته یو موټر سایکل درول شوی او هغه و چاودل شو چې په نتیجه کې دا بمی چاودنه رامنځته شوی ده.
جی ایوب ترین کدا معلومات را ترا کې چې تاسو د اسسټنټ کمشنر یاسر اقبال بلوچ له حواله او ال چې وی چې د موټر سایکل په واسطه دغه 14 شاد او په دې کې دغه مجوب له شوی دا نو آیا دا هدفي وجنه دی بللې ده؟
دی دا ویلی دی چې د لومړنۍ پلټنو سدا ښکاری چې لکه چې دا یو هدفي وجنه وو او د دې مقصد یا ټارګټ چې وو هغه مولانا انیفو کم چې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی نائب جنرل سیکرټری دی او د قومي اسمبلی غړی هم پات سو د جمعیت العلماء اسلام لخوا او د کل عبدالله ضلع صدر هم پات سو څو ځله د دې ترڅنګ دوه نور کسان چې وژل شوي دي پاره کې یو ماشوم هم شامل دی او دغه ډول نور اته کسان چې ټپیان دي هغه اوس دا وخت د درملن لپاره په سیول هسپتال چمن کې دي. د پیښې وروسته په چمن کې د وضع چې دا هغه ډیره زیاته ترنګل شوی ده. بیا په خاصه توګه د جمعیت العلماء اسلام کارکونکو چې دي هغه په ګڼ شمېر کې پر سړکانو باندې راوتل دي خو سرحدي عسکر او لیویز هم چمن شار ته رسیدلي دي او دوی هڅه کوي چې امنیت ورانه چې د چاودنې له امله وځي ډېرې موټرانو او کورو او د دوکانو وشو ته هم زیان اوښتی دی. دغه ډول د بجلی یا برېښنا چې کوم سیستم دی هغه هم تر اغېز لاندې راغلی دی.
ډېره مننه ایوب ترین. اخیری تپوس په د ذمہواری په اړه تاسو نه وکم
تر اوسه پورې د دغه پیښې ذمہواری چا نه دا اخیستې ځکه چې د دې څخه لمخه چې پر دغه ډول پیښ شوي دي نو هغه بیلابیلو مذهبي ډلو په غاړه اخیستې دي خو د چمن انتظامیه چارواکي دا وایي چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او تر اوسه څوک نیولی هم نه دی. البته دا پیښ په داسې وخت وسوه چې په افغانستان کې د ولسمشر لپاره چې کوم ټاکنې روان نو د چمن او د سپین بولدک ترمنځ پوله هغه د پرون ورځې راهیسې تړل شوی وه او نن هم دغه پوله تړلې وه خو دغه برسېره چې دغه پیښه وسوه نو د دې څخه د چمن په شاعرانو کې یو ځل بیا ویره رامنځته شوې ده.
ډېره مننه ایوب ترین چې تاسو تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چارواکي وایي د سپتمبر په 26مه په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ نښتې او ډزو پلټنې کوي. په دې نښته کې دوه زده کوونکي ټپیان شوي دا چې په پوهنتونونو کې د عدم برداشت او تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو تر شا وجوهات څه دي د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
د پېښور پوهنتون چارواکي وایي چې د سپتمبر په 26مه د سیاسياتو په څنګه کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د انخطې او ډزو د پېښې پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه اوچتوي. وړاندې هم دلته د تشدد یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. په دغه پوهنتون کې د عدم برداشت او تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو تر شا څه دي؟ په دې اړه د پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جبیل چترالی وایي چې له کلونو راهیسې په ټولنه یوه داسې سختدریزه بیانیه تپل شوې چې اثر یې اوس د علم مرکزونو ته هم رسېدلی دی. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت د اصلاحاتو په نوم په استادانو پابندي لګولې چې په انتظامی عہدو به کار نه کوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ واټن ډېر شوی دی.
تاسو په سرکاري یونیورسټو حالت دی وخت وګورئ نو یونیورسټو ته سیلریز هم د سټوډنټس ورکوي، یعنی حکومت طرف نه سیلری کمت دی نو هغه اماؤنټ نه ملایږي. داسې حالاتو کې یو وړوکی غونټې سپارک یو وړوکی غونټې واقع هم د ډېر سخت علمي نتیجه جوړېدای شي. پېښور یونیورسټي کې پرون چې کوم واقع شوی دا هغه کې خو ایریل فایرنګ شوی دی، خیر خو بیا هم تشدد شوی دی، سره 15 لکان زخمیان دي. او خبره څه ده، معمولی یو سیاسی اختلاف رائے، دومره ټالرنس نشته چې سیاسی اختلاف رائے برداشت شي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د پاکستان سټډیز سنټر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې د عدم برداشت د مخ په زیاتېدونکو پېښو ذمهوار یوازې استادان نه دي، بلکې د ریاست او ټولنې په کچه هغه څه نه کیږي چې د یوې مهذبې ټولنې بنیاد ږدي. نوموړی نور وایي
که زمونږ معاشره څنګه وي د هغې سوری په یونیورسټو په نورو ادارو باندې هم راځي. خود چونکې یونیورسټیانې د علم مرکز دی نو په کار دا ده چې هلته د معاشرې نه زیات ښه خبرې مونږ ته په نظر راتلې، برداشت وې، د بده مرغه دغه سیزونه مونږ ته په نظر نه راځي. خو دا یو یو واقع راغونډېږي او هغې له داسې یو رنګ ورکړی کېږي چې ګنې دا بیخی دا ټول خیبر پختونخوا چې دا عدم برداشت یو علاقه ده نو دا مناسب نه ده.
د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل شیر بیگا مشال لیډو ته وویل چې د پېښې پاړه پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي. نوموړي زیاته کړه چې په پوهنتون کې د زده کوونکو د تخلیقي صلاحیتونو د ودې او د هغې ترمنځ د زغم او برداشت د کلتور د ودې لپاره بېلابېلې هلې ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پېښور پوهنتون په ګډون د صوبې یو شمېر پوهنتونونه د مالی او انتظامی ستونزو ښکار دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې په وینا د پوهنتون ټوله کالیزه بودیجه 3.8 کروڑ روپۍ ده، خو روان کال ورلا د لوړو زده کړو کمیشن یوازې 15 کروڑ روپۍ ورکړي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 19:00 بجو
د سولې پر لور
په پاوکم 11:00 بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم 1:00 بجا
د مسافرو غړې
په 1:00 بجا
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5:00 بجو
د اورګزو اوسیدونکو حکومت نه د تعلیم طرف ته توجه غواړي. د سیمې اوسیدونکو وایي صوبایي حکومت دی هغه ژمنه پوره کړي چې له دوی سره د تعلیم په مت کې کړې وي. ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي په منځنۍ او بره اورګزو کې یا خو ګڼ شمېر سکولونه تړلي پراته دي او یا پکې استادان نه وي. دوی غوښتنه کوي د سکولونو لپاره د نوي استادان برتي کړل شي. د اورګزو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي ډېر سر به د دوی ستونزې حل شي او نوي استادان به واخیستل شي. ممتاز بنګش دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د ورغزو خلک وای چې صوبایي حکومت د تعلیم ودې لپاره دوی سره کومې ژمنې کړي هغه لا تر اوسه نه دي ترسره کړي. دوی وای چې په منځني او بر ورغزو کې اوس هم داسې سکولونه شته چې یا خو بند پرته دي او یا پکې خون کې یا استادان نشته چې له وجې د سیمې ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی. د شیخانو سیمې اوسیدونکي او لیکوال خلیل الرحمن خلیل پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شیخانو کلي ګلمیر ګړی پرایمري سکول ودنۍ هم ځای په ځای ماته پرته ده او په سکول کې یوازې یو ښوونکی دی چې هغه هم ماشومانو ته د اسلامیات نه علاوه نور کتاب نشی خودلی.
تقریبا 2011 نمو علاقہ کلاو شوی 2011 پدیر خالہ بد امر غزیز کے یعنی دی سکول کے سٹاپ نشتا مرامت ہم دسے گاڑ واڑ دے او سٹاپ امر کے نشتا وس موجودہ ٹیم کے دی کہ یو امل ٹیچرز مورتے یو مولانا سے اسلامیات پیرا داخلی آغا یو استاد اور کی موجود نور باقی سٹاپ اور کی نشتا نو او مو حکومت تم دا خواست کو دا ایجوکیشن افسرانو تم دا خواست کو سمو تا دی لگا توجه را کی سنٹرل اور اگزی کی تعلیم بالکل اول خو نشت برابر دے او کبیا وی هم هغه کی سٹاپ نشتا.
دغه په خبره حکومت سکولونو لپاره خون کی ګمرلو اشتهارونه خو په اخبارونو کې ورکړل خو خون کی لا تر اوسه نه دی ګمرلی. دوی ویل حکومت دی باید د دوی په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره بیړندۍ ګامونه پورته کړي. په دې اړه چې مو ورغزو کې د تعلیمي سانګې مشر سید زاهد الله شان وو پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې ګلمیر ګړی پرایمري سکول بلکې په ورغزو کې ډیر سکولونه یا خوتړلې پرته دي او یا د خونکو د کموالي ښکار دي ولې ډیر زر به سرکاري سکولونو لپاره استادان یا خون کې وګمرل شي چې ورسره سمه به یا د ستونزه هوا
مونگ استادانو کمائے مخامخ یو دے وجنا پا اکثر اسکولوں کے یو یو ٹیچر دے اور سرا یو ٹی ٹی ٹیچر ہمشتا نو دے حوالے سر مونگا ایڈورٹائزمنٹ شویلی پا جنوری 2019 کے اوس ریسنٹلی دا 29 ستمبر بنے ٹیسٹوں کی گی نو انشاءاللہ چھے استادان ملوشی نو ہر سکول تب مونگا دا ڈیفیشنسی پورا شی.
زید الله شاه زیاته کړه چې په ورځو کې اوس هم د ډیر شو نه زیات سکولونه یا خو د ودنۍ نه لرلو او یا د بې کورې شوي خلکو د بیرته نه راتلو په وجه بند پرته دي. خو د ذکر شوي سکولونو فعال کولو لپاره د دوی کوششونه جاري دي. تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش په وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د روان کال جون میاشتې پورې صوبایي حکومت د نورو قبایلي ضلعو په شان او ورځو کې هم د استادانو ګمرلو پلان لري خو لا تر اوسه دا استادان ونه ګمرلی شو. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے 7 وائبر شمیرہ ہم فالا کڑے دا پدیش میرا منگسرا تماسونی سے 0 0 4 2 0 و 3 4 9 شمیرا یوزل بیا واوری 0 0 4 2 0 و 3 4 9 4.
د پښتو ژبې د فلمونو وتلې سندرغاړې هدایت الله د اوږدې ناروغۍ پس په پېښور کې نن سهار 6 بجې وفات شوې دي. نوموړي د پښتو د سلګونو فلمونو لپاره سندرې ویلي خو له څه مودې راهیسې د ناروغۍ له امله د فن ته په مخه ښه ویلي وو. د هدایت الله مرګ د پښتو فن سره تړلو خلکو د پښتو ژبې او موسیقۍ لپاره ډېر لوی زیان بللی. د هدایت الله په ژوند او فن له اسلام آباده د سراج زهیر رپورټ اورو.
پیدا دے پر دنیا کے ہر بشر جدا جدا پیدا دے پر دنیا کے ہر بشر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے منزل دا ٹولو
دا واز د پښتو د فلمونو د وتلي سندرغاړي هدایت الله دی چې د ستمبر په 28مه یې له دې دنیا سترګې پټې کړې او د نوخار ضلع د پبو په ډاک بهسود کې په خپل پلرنۍ مقبره کې خاورو ته وسپارلی شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د هدایت الله نوسی مشال خان وویل نیکه یې په کال 2004 کې هغه وخت خپل فن ته په مخه ښه وویل چې ناروغه شو.
دا خو تقریبا 8-10 سالونه بیمار وو. پہلے دبی بیماری لگا کما ہوا ذہنی ذہن دے رسکتے دو حافظہ ایک کما ہوا کمزور سے ہوا نور فیزیکلی صحیح ہو کافی وقت تک ہو رہے یا یو ری کالا پہلا ہوا ویلے سی کہ بیا رو رو مطلب آگا عمر تک آگا ہم سی اور رو رو بس بیا گردی وی زیاد نہ کبیا بلگ لگ بار رہا ہوا تو اور بیا وقت طرح طرح بس بیا اخیر کی پکٹ ہوا حافظہ ہم زیرو طرح مطلب بیا ولسو ہم نو یاد کی کم زیادہ خبری وی زاړه مرګری یستم ورته یاد نو
د پښتو د موسیقي استاد ای ارانور مشال ریډیو ته ویل هدایت الله د پښتو د فن ډیر لوی نوم وو او داغه د اواز د فناکې دو سره سم د پښتو فلمونو موسیقي هم اغه شان اوس پاتې نه ده څنګه چې بمخ کې خلکو خخه ولا د نوموري په خبر استاد هدایت الله په موسیقي کې ځانګړي حیثیت او نام لرله او داسې اوازونه په صدیو کې چرته یو پیدا کیږي
داغه په اواز کې سچویشن دی چې تاسو د فلم نه کټه کړئ لیکن تاسو ته به داغه د اواز نه پته لګیدا چیرې د فلم داخل او څه ډیماند دی داسې شي دی نه نه علاوه د فلم انډستری د پښتو فلم انډستری داسې دور تر کې ویلي چې د هدایت الله اواز په کې نه نو هغه فلم د دې نه هغه باندې نه کړی دی خلکو د تقاضې ته له ډیماند به ټول خاص تر باندې کې کړی سپان تر باندې نه د دې د فلم د اغاز ته په کراچۍ کې لال محمد اقبال دی د سپان تر باندې فلم کمپوز کړو او تاسو یقین ساتئ چې هغه دور کې چې کله به کراچۍ تر هغه په هیڅ سم ځای نه شو دیو ته د کراچۍ خلکو دا چې دا خو بالکل راته دي دا د اواز څه د اواز کول څنګه خو بالکل ګټه د محمد رفیع غون ته راځي
هدایت الله په کال 1900 ختم کې د پبو په ډاک به سود سیمه کې زیږیدل او د لسم جمعات پاس کې دوروستو یې د کرکلی په محکمه کې د کلرک په هیڅ نوکری شروع کړه چې تر 25 کال په دغه چوکۍ پاتې شو د موسیقي سره د مینې په وجه به هدایت الله د موسیقي محفلونو ته ورتلو او د پاکستان د سرکاري ریډیو نه په کال 1989 یم کې لومړی سندره ډیر کړېدلې یم او ویلا لدی روستي په کال 1900 یم کې د پښتو فلم یوسف خان شیربانو لپاره سندره ثبت کړې او لدی ځای یې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو لپاره سندره او بدلې ویل پیل کړه هدایت الله له 500 زیاتو د پښتو فلمونو لپاره په خپل غږ کې سندره ریکارډ کړې چې نن یې هم خلک ډیر په مینه اوري د پښتو فلمونو سندرغاړي هدایت الله ته د نورو جایزو ترڅنګ د پاکستان حکومت صدارتي ایوارډ هم ورکړی وو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا کې نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له انیسا اجمل نه اورو په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو لپاره رائے واچول شوې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د معلوماتو لمخې د انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9.6 میلیونه کسان رجستر شوي چې څه د پاسه 3 میلیونه پکې خزی دي پاکستانی چارواکو ویلي نن به له افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې نن په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات وو نن د بلوچستان په چمن کې 14 شوې ده چې پکې 3 تنه وژل شوې دي ویل کېږي چې په 14 کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې ځایي مشر مولانا حنیف هم وژل شوې ده نن د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع په سرګري کې په 26 کسان وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي د هنګو پولیسو مشر ډی پی او احسان الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د ذاتی دښمنۍ وه پکې یوه ښځه او ماشوم هم وژل شوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر لهین سره د اټمی جنگ کې دوه اندېښنه څرګنده کړې ده نوموړي پرون د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته ویلي مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر لوجه حالات نورم خراب شي باید ملګري ملتونه دې لړ کې خپل کردار ولوبوي د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلعي او سیمه ییزو ادارو د لا مثبتولو په اړه د قانوني مسودې منصوریدو پر ضد ډاکټرانو کاربندیز کړی دی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي اوس په ولسم د هسپتالونو په انتظام چلولو کې واک لري خو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې د قانوني مسودې پر ضد به د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسي نه بغیر تر نامعلومه مودې پورې کاربندیز وي د ماحولیتي چارو مبارزې ګریتا تنبرګ په مشرۍ شاوخوا 5,000 کسانو د کینیډا په مونټریال کې مظاهره کړې چې مخه یې د آب و هوا بدلون له وجې د ګواښونو لړ کې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د هغو ګیسونو ختمولو لړ کې د زیات کار کولو غوښتنه وه چې د ځمکې د تودوخې سبب جوړیږي او د کښتو د سار ادارې به پاڼې ویلي د برتانیا د تیلو ټانکر چې په جولای کې ایران نیولی او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ راشد بندر ته نن رسېدلی
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحه میرساده، انیس اجمل او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.